د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ټولنه په یوازې ځان د افغانستان ستونزې نشي اورولی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډېر تمه غرکم، هغه ته ډېر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمي سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت د مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکسی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسګونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک و. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. هغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي، چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایي ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو، هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغله ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 5% جوړوي، چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخی شي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمېر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خپرونې خپروي او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوي. البته د چټ جی پی ټي په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوي دي. همداراز دا شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټي ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټي کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټون کې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټي ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28 ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13 د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروڑ اولاد لرم، سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم، غیر کرا ته ډېر بندونه اتړي نو څه بشي، زه به ورخپرېږم هر څه اوبه اوبه بشي، ما سره په شام لوی لښکر د وارثانو دی، دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی، لولي به مې لیکي به مې ګورشته کوي به ما، دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کل د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوې.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوه ټکي ولیکنو هغه نشي لیکلی. د هغې اصل وجه هم دا کړه چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړې. که دا لازمي وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبوره نه اخلي او بیا به زده کوي، خو چونکې دې طرف د سرکار د طرف نه چې کوم دی نو دې ته توجه نه ده ورکړې شوې، دې له اهمیت نه ده ورکړې شوې.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وای ځوان کول د نوی ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم قومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل طور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه قومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډېر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی هغه ته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاخه ویلل دي نو څه چوم دي دا ټول مونږ ورزده کوو، او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابۍ ضلع کلثوم افضل زید وی چې اوی د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمي ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوي دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلق وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم. کنه جی نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو د ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوي دي. په سوابۍ کې هم یو دستوره را جوړ کړل شوي ده. د دستوري تابعیا کوونکی حمزوی یوسفزی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وایي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمي ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او له دې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریالي خالد نیاز راپور مو اورید.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلي کیسه لیکوالي شریفي شریف کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا کیسه له تاسو سره شریکه کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
ته لګ مسکشا چستا بشما بس، ته ما ته لګ مسکشا چستا بشما بس، يم داسې مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم، که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشمه بس. یو مړ غوندې څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېږم بلېږم رڼا بشمه بس. Thank you. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او له مینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زلاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در زما په هوا بشمه بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا بشمه بس چې غېږې ته در ورسم پاچا بشمه بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبریال صدیقی ملک زئی د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستې ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه باکس کې چې مشر ورور یې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوشې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هیڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوا اړولې. له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نه سوی کولی، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړي زده کړې او لارښوونې کیږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب وه، مالول هم لانه له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تاله د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ، رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښېږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکاوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه، مغزه دې راته وخوړل له دې بې سورې شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. ځوراوه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمي ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، بیا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شېبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر ښه و، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده. کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واوري.
د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورسې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدای چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګ نشه نشانی چې کوم جاغم اوس ملمیږي، چې کوم نشه نشانی مثلا د منګیان ځین نور داسې یو تاریخي شی ملمیږي. دلته موږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده که چیرې دی پاملرنه دی ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمنۍ بس، بلکې د سیلانیانو لپاره هم یو پلمه یې. مثلا دغه سیلانیان د نورو ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله زموږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې زموږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندۍ کې، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وي، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل شي.
اروزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه بیرته ورغي. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې بیرته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی به واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمون تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت و چې ما د خپل زه خپله انجینیري فانزي څخه فارغېږم، نو د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډېره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینري مو لوستې ده، په ساينس کې وایي دوه او دوه څلور کېشي، په ادبیاتو کې ممکن دوه او دوه پنځه شي او دوه او دوه درې شي او دوه او دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره م ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بله نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پنډ کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې داسې فکر نه کوو چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساینسي کتابونه لیکل دا هم هماغسې لیکل کېده.
نه ډېر غمی کړی ده، یعنی پخپله دغه کلب کې اچول شي دي که نه، یعنې دا خو ډېر هغه غواړي، وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرم سره مرکې کولې، دا مې بېرته هماغه رقم هغه ته بېرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او دا شیان مې مخ ته شاته کړل، یعنی ډېر غمی کې وکړل، وختونه کې وکړل. یعنې وروسته نه چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریز دی لپاره پیغو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډ ډول د فهرست په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پړاو فرست کلاس، وو پړاو لیسټ، وو پړاو زرګنجام، او دو پړاو چلو ورځنی شاله معلومات پکې معلومات خبرخمنده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ دی نه وی انټرنیشنل لوبغاړو جغرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده، یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه، د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لیدلي و هغه غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال دی اپریل 19 افغانستان لومړنی 500 سیالي د سکاتلند سره ترسره کړه. نو دی هغه د 2000 کال نه راځي خو تر داوس د چمپیونشپي پورې نه وی لوغړی په ټیس کرکټ کې 20 کې او 500 یا اوډیا سیالي کې لیدلې دي. دی هغه نه وی لوغړو جغرافي یا تذګرام په همدې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګرام جغرافي اړه په ټول خلک بیا پوهیږي جغرافي کې څه چیرې راځي. آی جی ډی کرکټ لوبو هم راخستې دي، شخصي ژوند له معلومات راخستې دي، هغه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړه معلومات راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړی شوی ده چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبېدلی دي، او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نمونه یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو مو جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې د دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغو ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې په دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امون صاحب کچیری د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو د اسپین کرکټ پو د نړیوال سایټ دا، ویکیپیډیا دا، آی سی سی نړیوال سایټ دا، یعنی داسې معتبر سایټونو نه ماغه معلومات مو ټول راخستې دي، معتبر سایټونه.
البته د آی سی سی سایټ تر دغو نورو دوو چې تاسو یاد کوم معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره خپل مرکې کړې دي، دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټولو لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځانګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زه مرکې ترسره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټساپ نه نګڼه به ما د هغو سره د هغو د ګوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا دی بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده. فرضاً یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته زیږیدلی ده، یو څو کلن دی مثلا. یو اړخ یې هنري دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستونکي آشنا شي. یغه برخې ته مو هم توجه کړې ده په دې کتاب.
دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل دوی چې د کرکټ کې کوم ستونزې په تېرې سوي دي پلیرانو باندې، هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د عضلې لوی ارمان څه لري، همدغه دواړو برخو نه برخمن ده بیوګرافي.
تاسو جالبه خاطره یاده کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار له واره فکر وکړي چې څه خاطره سمدستی د کوم خاطره ذهن ته درځي چې سره شریکه کړئ. د دې لوبغاړو
ډېر خاطرې شته. یاستی ګل عبید یو خاطره درته ووایم. وایي په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل و نیمه پایلو به د شپږو ولایتونو ترمنځ ټورنمنټ و په اول ځل کابل کې. نو بیا وایي ما ټیم چې کوم ځای کپتن وایي موږ میچ و، بیا په جاده کې وایي د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل ووایي په دې کې موږ اوسېدو. وایي بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبو ته یا د تاس دپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې. نو وایي ما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وایي مقابل ټیم ته لوبو په ګټه ورکوله. وایي زه پسې لاړم هغه ته هوټل تفصیلالم، هوټل تفصیلالم نو وای ډېر غوسه وم، وای دروازه ورته کوم، وای دروازه نه خلاصوي. نو کله مې چې وای دروازه ورماته کړه، وای چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول ګاز نیولې دي. نو هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکاناتو چې دوی مو وای بیرته په هغه کې یعنی داسې په دوه مو کسره نیو موټر ډالې ته به ما اچو ټول مو غته یوړل هسپتال ته. وای که چېرته زه نه ورسېدلې خدای مکړه په هغه پلیرانو که کریم صادق سمیشنوار ډېر د نېشنل لوبغاړی مو وای دا اوس یو هم نه نو داسې ډېرې جالبې خاطرې هر لوبغاړی د خولې موږ راخیستې دي په همدې کتاب.
دا خو یو ډول دردونکې خاطره وه. داسې بله خاطره که چېرته راسره شریکه کړئ چې یو څه یعنی یو څه غمجنه نه وي. مطلب مې دا دی
اجی احمد شاه سلیمان خیل سره مرکه کوله، هغه هم نېشنل لوبغاړی پاتې شوی ده. وایي د کاناډا خلاف زموږ میچ و، وایي موږ میچ و، وایي که چېرته هغه میچ موږ ګټلی نه وای، یعنې ګټلی نه وای، وایي موږ د ډیویژن لوبه نه پاتې کېدلو. بیا په دې کې وایي سبا میچ کې وایي حمید حسن پښه چړو، وایي دا ډېره خرابه شوه. وایي بیا ډاکټر حمید حسن ته وویل چې ته هغه وکړه څه نومېږي سبا میچ کې مه لوبېږه، کپتان هم ورته وویل. وایي حمید ورته وویل که زه کښېنم وایي دا خو ډیویژن نه پاتې کېږي. وایي په هغه ټیم کې حمید خو تر ټولو ښه بالر زموږ حمید حسن و. نو بیا وایي حمید په دا سبا باندې میچ وکړو، وایي کله چې میچ نه را خلاص شو وایي سپینه جوراب اچولې، وایي دا جوراب او بوټ وایي مکمل د وینو ډک و. نو یعنې خو وختونو کې دا اوس هم چې کوم لوبغاړي دي وایي د افغانستان دپاره دوی زیاتې قربانۍ ورکړي دي. که دوی به انجری هم ول نو دوی د افغانستان د نوم دپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نه شي دوی به سیالي کوله.
یو بلې برخې ته چې راشو، عکسونه په دې کتاب کې شته. تاسو څومره عکسونه راخیستي دي په دې کتاب کې؟
یاره ډېر عکسونه دي. هر سفر چې دوی سفر ته تللي دي کوشش مو کړی دی د هر سفر عکس راواخلو. او بل یغې تر څنګ هر ټورنمنټ یعنی ورلد کپ ته تللی دي، که هغه 25 ورلد کپ ده یا 20 ورلد کپ ده یا کوالیفای راوند ده، هماغه ګروپي عکسونه مو هم راخیستي دي.
دا عکسونه رنګ دي
او وروستۍ برخه کې 14 صفحې رنګ دي، او دا منځ کې دا نور د هر سفر عکس چې ده یعنی پرنټ عین پرنټ ده، او په پرنټ کې هغه عکسونه ښکاري. یعنی داسې نه دي چې مطلب ډېر خراب دي، یعنی پرنټ چې کوم ده همدا سپینو ورکو کې پرنټ شوی ده، نو بد نه دي، هغه هم ډېر ښه ښکاري.
احمد صاحب تاسو چې دا د کرکټ کتاب لیکلی دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړې؟
او ما تقریبا و اتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو، هاندبال کرکټ می کاو، یعنی و اتو کال زه کیږي چې هاندبال کرکټ کوم، زه دوه کال کیږي ما کرکټ کوم.
په کرکټ کې مو کومه برخه کې تکړه وي؟
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال دوه لګ تو خو بیټینګ می شو دی بالینګ.
دا افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه